درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې وویشتمه، د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې وویشتمه، او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. خوږو دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران او د روسیې د ملګرتیا او د زړورتیا د ژورتیا په شنګای او روسیا موسیقي رول نومیږي. ورپسې به افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کړو، بیا ځلانده یون پروګرام لرو، او په اخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په روسیې کې د شانګهای د ملګرتیا موسسې غونډه نن ترسره شوه. کیسپین سمندرګای د ایران لپاره د فارس خلیج په اندازه اهمیت لري، او د پلستین حماس ورزنګ د غزې ترنګ په حق لا پریکټ لیک رد کړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د شنګهای د ملګرتیا موسسې د لومړی وزیرانو غونډه نن په مسکو کې وشوه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د شنګهای د ملګرتیا موسسې د لومړی وزیرانو 4 غونډه نن د اسلامي ایران د ولسمشر د لومړی مرستیال محمد رازاری په ګډون سره په مسکو کې ترسره شوه. د روسیې لومړی وزیر میخایل میشوستین په مسکو کې د روسیې په ملي مرکز کې چې د لومړی وزیرانو د غونډو ځای دی، د ایران د ولسمشر د لومړی مرستیال د لومړی وزیرانو د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو د نورو چارواکو هرکلی وکړ. له هغه وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت، د روسیې، د چین، د هندوستان، د پاکستان، د قزاقستان، د ازبکستان، د تاجکستان، د قرغیزستان او د بیلاروس له رتبه چارواکو د دغه غونډې د رسمي عکس په دستورو کې ګډون وکړ. د شنګهای د ملګرتیا موسسې د اعلان پر اساس د مصر، د قطر، د کویت، د بحرین، د منګولیا او ترکمنستان لوړتبه استازي او د غره د یو شمیر نړیوالو موسسو د اجرایي ارګونونو مشران هم په مسکو کې د دغه موسسې د پراخ کالي غونډې ته وربلل شوي دي. داسې غونډه چې د لسو غړیو هیوادونو له غونډې وروسته ترسره شوه. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رازاریف هم مخکې ویلي و په تجارتي مبادلاتو کې له ملي پیسو څخه د استفادې زیاتول، د انرژي او د ترانسپورټ د ګډو پروژو پراختیا او د سیمه ییزو ملګرتیاو پیاوړي کول د شنګهای د ملګرتیا موسسې د لومړی وزیرانو د غونډې اصلي چورلیزونه دي. د شنګهای د ملګرتیا موسسې مشر نورلان یرموک بایوپویل په اقتصادي، تجارتي او بشردوستانه حوزو کې د ملګرتیا او پیاوړي کول هماغه را د دغه موسسې د غړي هیوادونو لومړیتوب ګڼل کیږي. د شنګهای ملګرتیا موسسې غړي هیوادونو د لویدیځو هیوادونو له ایرانزی د اقداماتو سره مخالفت اعلان کړ. زمون خبریال راپور کړی، د شنګهای د ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو لومړی وزیرانو په مسکو کې د خپلې 4 غونډې په پای کې د ګډې بیانې په خپرولو سره د تعامل او د غږملتیا د پیاوړتیا په هکله په خپل کړچار باندې ټینګار وکړ، او د اټومي موضوع په پلمه د لویدیځو هیوادونو د ایران ضد اقداماتو سره خپل مخالفت اعلان کړ. دغه بیانیه نن د ایران د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد رازاریب او د شنګهای د ملګرتیا موسسې د نورو غړي هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک شوه. ایران د شنګهای د ملګرتیا موسسې د ګډې کرنسۍ د رمز طرحې وړاندیز وکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رازاریب په مسکو کې د شنګهای د ملګرتیا موسسې د لومړی وزیرانو د شورا په 4 غونډې کې په اقتصادي حوزې کې د لسو غړیو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د عملي پیاوړتیا لپاره یو شمېر وړاندیزونه مطرح کړل، او د ګډې کرنسۍ د رمز د رامنځته کولو ضرورت ته اشاره وکړه. د ایران د ولسمشر محمد رضا عارف نن د شنګای د ملګرتیا موسسې د غړي هیوادونو د لوړ رتبه استازیو د حکومتونو د مشرانو او د لومړی وزیرانو په ګډون سره د محدود کالی په غونډه کې په وینا کې ویل د دغه موسسې د مډرن او د امن زمینو د پراخولو په هدف سره وړاندیز کیږي چې د چین بلاک د ټکنالوژي او د مصنوعي هوش پر اساس د ګډې کرنسۍ یو رمز طرحی شي. کیسپین سمندرګای د ایران لپاره د فارس خلیج په اندازه اهمیت لري. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د کیسپین له ساحلي هیوادونو سره څو اړخیز اړیکو پراخول او د سیمې د اقتصادي انرژۍ او د ګرځندویو ظرفیتونو څخه ګټه اخیستل د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی پالیسۍ له لومړیتونو څخه وبلل. سید عباس عراقچی د کیسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو د ولایتونو د والیانو د لومړني کانفرنس د پرانیستلو په مراسمو کې چې د ایران په شمال کې په رش کې ما جوړ شوی و د کیسپین سمندرګي سیمې اهمیت یې د فارس خلیج په اندازه وبله. هغوی ویل په دې سیمه کې ډېرې مهمې موضوعګانې شته او ساحلي هیوادونو د ګډو ګټو او اندېښنو په درک کولو سره کلونه کېږي چې خپلې همکارۍ پیل کړې دي. عراقچی ګاونډیانو ته د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د لومړیتوب ورکولو په ټینګار سره زیاته کړه د ګاونډیو سره د سیاسي اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او امنیتي اړیکو د پراخولو لپاره پراخه پلانونه شته او ډیپلوماسۍ په دې لاره کې فعاله ده. د ایران اسلامي جمهوریت په ماتې محکومو خبرو کې ګډون نه کوي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د سیاسي او د نړیوالو مطالعاتو د مرکز مشر او د وزیر مرستیال خطیبزاده دې ته په اشاره سره چې موږ به د جنگ د تکرار د مخنیوي لپاره خپل ټول کوشش وکړو وویل موږ کوشش کوو چې د امریکا او د اسرائیلو ستراتیژیکه محاسبه بدله کړو. ایران آسان هدف نه دی، هماغه ډول چې په 12 ورځو کې د یرغلګرو په وړاندې خپل ملي دفاع وکړه. هغه د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د ایران او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو د وروستي حالت په حق له خبرې وکړې. د ایران د خارجه وزارت د سیاسي او د نړیوالو مطالعاتو د مرکز مشر او د خارجه وزیر مرستیال سعید خطیبزاده وویل مقابل لوری یعنی امریکا به د خبرو اترو یعنی د راکړې ورکړې منطق ومني. هغه زیاته کړه معلومه ده چې د ایران او امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت ترمنځ زیاته بېاعتمادي شته. خطیب زاده زیاته کړه په حقیقت کې چینلونه زیاتې خود و پاوند پیغامونه کم دي چې وکولی شو په هغوی باندې کار وکړو. مشکل دا دی چې مقابل لره تر اوسه د یوې حقیقي او نتیجه محوره خبرو اترو لپاره نه دی چمتو او موږ نشو کولی داسې خبرو ته ورګډ شو چې په ماتې محکومې وي او په نهایت کې د یو بل جنګ لپاره پلمه واوسي. پر دې اساس که چیرې مقابل لوری د خبرو اترو یعنی د راکړه ورکړه منطق ومني او خپل ځینې توهمات څنګ ته کړي او هغه څه ته چې ونه توانید د پوځي کمپین له لارې لاسته راوړي له سیاسي او ډیپلوماټیک اوزار څخه یې استفادې لپاره خپل پلان ختم کړي، هغه وخت کولی شو د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د پرمایشاتو په چوکاټ کې مخکې لاړ شو. د ایران دغه چارواکي وویل په ایران کې د یورانیمو د پخولو په کامل ډول بندول یا له خپلو لومړنیو حقوقو څخه د ایران د محرومو لپاره هڅه د منلو وړ کار نه دی. د بشار د اټومي بټیا د دوهمې او دریمې برخې جوړېدل د پرمختګ په حال کې دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د روسي اټوم حکومتي شرکت مدیر الکس لخاچوپ ویل د ایران د بشار د اټومي بټیا د دوهمې او د دریمې برخو جوړېدل چې د ماسکو په مشارکه سره د ترسره کېدا په حال کې دي په چټکۍ سره د پرمختګ په لور روان دي. هغه د روسیې د لومړي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې زیاته کړه د اټومي بټیا دوهمې دوی برخې چې هره برخه زر میگاواټه ظرفیت لري په دغه سایټ کې د جوړېدا په حال کې دي. د روسي اټوم شرکت مشر الکس لخاچو بیا وویل د بشار د اټومي بټۍ د نویو برخو په جوړولو کې کابو 3000 متخصصان کار کوي چې کابو اوسه د روسي خریز دي. د روسي اټوم شرکت مشر الکس لخاچو مخکې هم لایزویستیا او رسمانی سره په مرکه کې په ایران کې د بشار د اټومي بټۍ د نویو برخو په جوړولو کې د مشکل نشتون ته اشاره کړې وه. هغه زیاته کړې وه د روسي متخصصان د دا ډول ودانۍ په جوړولو کې پوهه لري او هغوی په چین او هندوستان کې ورته پروژې بشپړه کړې دي. ایران د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو د غونډې کوربه جوړیږي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د پاکستان رسنۍ وویل د ایران اسلامي جمهوریت به راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالو د کمولو په هدف سره د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. دغه غونډه د افغانستان د ګوندایو هیوادونو او د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون سره جوړیږي او تمرکز د افغانستان د ثبات ملاتړ کول او د سیمې د سازوکارونو پیوړی کول دي. خراسان د یری نن د ایران د خارجه وزیر د مرسیال سعید خطیب زاده د سرګندانو په کول چې د روسي لاسپوتنیک خبری آژانس سره کړی ولی کل ایران به دراتلون کې د سمبر میاشتې په نیمایي کې د پاکستان او د افغانستان ترمن د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د وی غونډې کوربه وي. خطیب زاده ویلی و هیله کیږي چې د روسیه او د چین په شمول د افغانستان نور ګوانډي هیوادونه په دغه غونډې کې ګډون وکړي. ایران خارجه وزیر عباس عراقچی پرون د افغانستان او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا ډول ټلیفوني خبرې کړې وې. تیرونه هم د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان او د افغانستان له خارجه وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې وې. وګوردونکو اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې له کابل څخه را لیږل شوی دی.
د ایران او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي په دې ټلیفوني اړیکه کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د سیمې د تازه تحولاتو په اړه بحث او د نظرونو تبادله وکړه.
مولوی عمر خان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مکالمه تلفنی نمودند. در این تماس تلفنی که دو طرف در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه میانی افغانستان و ایران و اخیرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر نمودند.
په دغه اړیکه کې ښاغلي عراقچی ټینګار کړی چې ایران د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هر ډول منځګړیتوب او همکارۍ لپاره چمتو دی او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامي ایران نیز ضمني توضیحات پیرامون اخرین تلاشای آن کشور در زمینه توسعه همکاری های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تاکید داشتند.
په دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امین خان متقی د ایران له ډیپلوماتیکو هڅو مننه کړې او ویلي دي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دوام غوښتونکی دی. ښاغلي متقی ویلي چې د ثبات ساتل او د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړي کول د افغانستان لپاره یو مهم لومړیتوب دی.
وزیر امور خارجه کشور ضمنی تاکید بر موقف امارت اسلامی افغانستان در خصوص همکاری ها و چگونگی تدویر نشست های منطقه ای اظهار داشتند که حفظ ثبات و تقویت هرچه بیشتر همکاری های منطقه‌ای یک اولویتی مهم برای جانب افغانستان است.
با همدې حال که د سیاسي چارو کارپوه سید مقدم امین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته ستونزو د حل یوازینی اغیزمنه لار تفاهم بولی او په دې برخه کې د ایران د هڅو ستاینه کوي.
به هر حال ما مطمئن هستیم که انشالله یک فضای مسالمت‌آمیز ایجاد خواهد شد، مذاکرات از سر گرفته شود و یک راهکار معقول و مناسبی پیرامون اوضاع متشنج هر دو کشور ایجاد شود و این گفتگوها منجر به یک صلح دوامدار با در نظر داشت حسن همجواری و رویه قوانین بین المللی به یک توافق کلی برسند.
دا په نه سال کې دا چې څو ورځې مخکې ایران اعلان کړی و چې په نږدې راتلونکي کې به یوه سیمه ییزه ناسته جوړه شي چې موخه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو او د سیمې د آرامۍ لپاره د ګډو لارو چارو ارزونه وي. فضل غنی حق مل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو څخه اوري. اسرائیل د لویدیځي آسیا تر ټولو لپاره یو ګواښ دی. زمو خبریال راپور کړی اکسپورت اتحادیه په ویل لامی کې د سیونیست رژیم د لویدیځ اسیا سیمې د ثبات لپاره یو ستر ګواښ وبلو. اکسپورت اتحادیه د اکسپورت پوهنتون په اجازه سره په ترسره شوې مناظره کې په خپل وروستۍ مباحثه کې پریکړې وکړه چې د ځینو اداګانو په پټه د ایران نه بلکې سیونیست رژیم یعنی اسرائیل دی چې د لویدیځ اسیا لپاره تر ټولو ستر ګواښ جوړوي. دا مناظره د فلسطین د کورنکه تشکیلاتو د پخواني لومړي وزیر محمد اشتیام او د بشري حقوقو له وکیل هلال نویر سره ترسره شوې دا د باس اصلي چورلیزې په سیمه کې د اسرائیل رژیم بې ثباته کوونکی رول او ارزونه وه. د فلسطین حماس غورځنګ د غزې په هکله پریکړه لیک رد کړ. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ د غزې په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک رد کړ او د اسرائیلو پر ضد د وسلو په ځمکه کې خودلو انکار وکړ. د فلسطین د حماس غورځنګ ویان حازم قاسم ویل د غزې ترنګ په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د فلسطینیانو حقوق او غوښتنې نه پوره کوي. غزیا تکړه د پریکلیک په غازیر ترنګ باندې نړیوال سرپرستی ورته پی او په غازیر ترنګ کې به د نړیوال ځواک دی راکېدل به د ځواک به په لوه پرې نګدي د همر ځنګ ویان حزم قاسم بیا ویل مونږ د اسرائیل پر ضد هر ډول مقامات جایز غنو او د وسلو پر ځمکه د کې خوندل غوښتنه نه منو د ویل دا چې د ملګرو ملتونو منشورا د غازیر ترنګ په حق له د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تصویب کړی دی د پاکستان په شمول د لسیوادونو د دغه وړاندیز په ملاتړ کې رای واچولې او روسیه او چین پر رای اچولو کې برخه ونه خستله په دغه وړاندیز کې په غزې ترنګ کې د نړیوال ثبات ځواک دی رکیدل او په غزې کې د موقته حکومت جوړیدل شامل دي د فلسطین جهاد اسلامي غورزنګ د امریکا له پریکړلیک سره مخالفت وکړ ډیر نه خبري اژانس راپور کړي د فلسطین جهاد اسلامي غورزنګ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د پریکړلیک په نت په تصویدا باندې نیوکه سره ټینګار وکړ په غزې ترنګ باندې د نړیوال کمیت نه منو دغه غورزنګ پیوی خبر پانه کې ویل په امنیت شورا کې د امریکا د پریکړلیک تصویدا په غزې ترنګ باندې نړیوال کمیت نه منو دغه پریکړلیک د داسې هدفونو د تحقق کوشش کوي چې سهونست رژیم په پرله پسې جنگونو سره ونه تونی د هغه محقق کړي خبرونه ختم شول دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
سیاسی تبصرہ
د تهران یو ډیر قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د ایران او روسیې د ملګرتیا او ژورتیا په شنګای او روسیا موسسه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رازاریب په ماسکو کې د روسیې له لومړی وزیر سره لیدنه وکړه او د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا په اړه ورسره خبرې وکړې د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رازاریب چې د شنګای د ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د لومړی وزیرانو په څلورشتمې غونډې کې د ګډون لپاره مسکو ته ورغلی دی د خپل رسمي سفر په لومړی پروګرام کې د روسیې له لومړی وزیر میخایل میشوستین سره ولیدل او ورسره یې خبرې وکړې محمد رازاریب چې د لوړپوړي سیاسي او اقتصادي پلای په مشرۍ او د صنعت قانون او د سوداګرۍ د وزیر په ګډون مسکو ته ورغلی په دې لیدنه کې له روسیې سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ارادې ټینګار وکړ محمد عارف د ایران او روسیې د ګډ غړیتوب او ملګرتیا په یادولو سره د بریکس د شنګای موسسې او د اوراسیا اقتصادي اتحادیې په شمول په داسې سیمه ییزو نړیوالو جوړښتونو کې په خپلو څرګندونو کې وویل دغه موسسې ستر ظرفیتونه لري او د دواړو هیوادونو ګډې ملګرتیاوې خوځښت رامنځته کولی شي د روسیې لومړی وزیر په دغه لیدنه کې د شمال جنوب دهلیز د اوراسیا لپاره یو ستراتیژیک مسیر وبلل او د شیانو د ترانزیت د پیاوړتیا او ضروري بیخمینیانو تاسیساتو د بشپړولو پر اهمیت ټینګار وکړ میشوستین په دې خبرې سره چې روسیا غواړي له ایران سره د ګاونډیتوب پر اصولو وړاندې اړیکې پیاوړې کړي د دواړو هیوادونو ترمیان د ستراتیژیکې ټولنیزې موافقې لاسلیک کې داته اشاره وکړه او په دغه سند کې د شوي هوکړې د پلي کولو پر هڅې باندې ټینګار وکړ د شنګای ملګرتیا موسسې د لومړی وزیرانو څلورشتمه ناسته نن سه شنبه په مسکو کې وشوه ایران روسیا سپینه روسیا چین هندوستان قزاقستان قرغیزستان پاکستان تاجکستان او ازبکستان د دغه موسسې غړي هیوادونه دي د شنګای بریکس موسسې او د روسیا اقتصادي اتحادې په چوکاټ کې د ایران او روسیې د ملګرتیا او پراخیدل د سیمې انډول بدلولې د بندیزونو دباو کمولې او د شمال جنوب دهلیز یا کوریډور په سیر ترانزیټي لارو ته وده ورکولې شي دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ظرفیتونو فعال کړي بلکې د نړیوال نظم د څو قطبي کې دا په بهیر کې به هم رول ولوبوي د شنګای د ملګرتیا موسسې د نفوس او جغرافیې پراخوالي له مخه یوه لویه سیمه ییزه موسسه ده د روسیې او چین تر څنګ ایران غړیتوب تهران ته دا فرصت ورکوي چې په امنیتي اقتصادي او انرژي برخو کې فعاله ونډه ولري تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مزګرانې پښتو خبرونه اورئ
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
قدر من اوریدون کو زمر سلامونه اونې کې پرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د دوه اړخیزو اړیکو او په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه د ټلیفون پر مټ خبرې اترې کړي. په دې ټلیفوني اړیکه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزې د حل کولو اړتیا باندې ټینګار کړی او وړاندیز یې کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې برخه کې رول ولوبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د دې هیواد مذاکراتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ښه نیت سره ولیدل او زیاته یې کړه د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د ستونزو حل کول د افغان پلاوي لپاره لومړیتوب و. مولوي امیر خان متقی وویل د خبرو اترو په دریم پړاو کې پاکستاني لوری هیڅ مسؤلیت منلو ته چمتو نه و او له همدې امله مو د پاموړ پایلې ترلاسه کولو توان نه درلود.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ټینګار وکړ چې د اسرایلي رژیم لاس باید له فلسطین څخه لنډ شي. صهیونیست رژیم د ملکي وګړو پر خلاف د پراخو جنایتونو مسؤول دی او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره په غزه کې ظلم او تیری ودروي. مجاهد ویل چې د فلسطین خلک په حق دی د ازادۍ لپاره د دوی مبارزه د ملاتړ وړ ده او اسرایلی رژیم باید په نړیوالو محکمو کې حساب شي. د طالبانو ویان د هلمند د حقونو په اړه ویل کابل د هلمند تړون غاړه ایښې ده او که اوبه وي نو بې له شکه به ایران ته ورسیږي خو وروستیو وچکالیو د اوبو جریان کم کړی. مجاهد د افغان کډوالو د مسلې په اړه هم د ایران د اوږدمهاله کوربتوب څخه مننه وکړه او ویې ویل د کډوالو بیرته ستنېدل باید له دواړو هیوادونو سره په همغږۍ کې ترسره شي تر څو دوی ته اړین خدمات چمتو کړی شي. د طالبانو د حکومت ویان د سرحدونو په خوندي کولو او له قاچاق سره په مبارزې هم ټینګار وکړ او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري او ملګرتیا کولی شي زیاتره اندېښنې حل کړي. زبیح الله مجاهد د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په اړه هم د هغو الوتنې د افغانستان د حاکمیت سرغړونه وبلله او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه.
دوستانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال او ځنګړی استازي طارق علي بخي ته د هغه لملګري پلاوي سره ولیدل. دا غونډه د سیاسي او امنیتي وضعیت د راستنیدونکو کډوالو د مسئلو د نشه یي توکو له کښت او قاچاق سره د مبارزې او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د بیا کتنې لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې امیر خان متقی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو خبرو اترو او شخړو جزئیات وړاندې کړل او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل کولو په اړتیا باندې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې بخیت هم وویل چې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره رغنده اړیکې غواړي او په مختلفو برخو کې د مثبت تعامل له لارې د همکارۍ پراخولو ته چمتو دی. د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي همدا شان ژمنه وکړه چې د اسلامي همکاریو سازمان له غړو هیوادونو سره به د راستنیدونکو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره مشوره وکړي. طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند ستاینه هم وکړه او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو پر حل ټینګار وکړ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو اعلامیه کې د برازیل د نړیوال چاپیریال کانفرنس ته د دغه هیواد په نور بلل کېدو نیوکه وکړه او اعلان وکړ چې دغه کانفرنس او نور غونډو ته د افغان پلاوی نه بلنه دا ثابتوي چې ملګري ملتونه د اقلیم د بدلون په برخه کې د افغانانو د حقونو په ډاډمنولو کې نړیوال عدالت نه مراعت کوي. د افغانستان خلک حق درلود چې په دې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. د افغانستان د ژواک چاپیریال د ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د مالی نړیوال صندوق څخه د مالی او تخنیکي مرستو نه ترلاسه کولو ته په اشاره سره له ملګرو ملتو وغوښتل چې د افغانستان د خلکو روا حقوق په رسمیت وپیژني او په دا ډول مرستو کې د افغانستان د پلاوي د شتون زمینه برابره کړي. افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم او موسم له بدلون څخه زیانمنونکي دي. د امریکا په مشرۍ د نیواګرو شل کلن شتون او د هر ډول وسلو او مهماتو کارول د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا تر ټولو مهم عوامل ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون، د هوا د تودوخې د زیاتوالي، د بارانونو د نمونو د بدلیدو، د ګل شیرونو د ویل د ویل کېدو او د وچکالۍ د زیاتوالي او سیلابونو لامل شوی دی.
درنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یوه ټلیفوني اړیکه کې د وروستیو دوه اړخیزو او اړیکو او همدارنګه سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه بحث او د نظرونو تبادله کړې. په دې ټلیفوني خبرو اترو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله او دوستانه اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی او په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د ایران پر هوډ باندې ټینګار وکړ. عراقچی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د دوام په اړه ټینګار وکړ، تر څو د سیمې د اغېزناکو هیوادونو په همکارۍ د اختلافاتو حل او د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار وشي او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له ایران لخوا هر ډول مرستې ته چمتووالی اعلان شو. په دې ټلیفوني خبرو اترو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له وروستیو بدلونونو وروسته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د پایلو په تشریح کولو سره په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. دواړو خواوو موافقه وکړه چې په دې برخه کې به سلام مشورو ته دوام ورکړي.
اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیر مقدم په خپل ایکس په یوه پیغام کې لیکلي چې موږ د اسلام آباد په جی یوه سیمه کې د ترهګر برید په کلکه غندنه کوو. امیر مقدم د عمل غیر انساني او بوزدلانه وباله چې د دولس ملکی وګړو د مړینې او شپږ دیش نورو د ټپي کېدا لامل شو. د ایران سفیر ټینګار وکړ ترهګر د هغه بوزدلانه عناصرو ناوړه پلان دی چې غواړي سیمه بې ثباته کړي او د دوامداره پراختیا هدفونه د ترلاسه کولو مخه ونیسي. امیر مقدم زیاته کړه د اوږدمهاله ستونزه چې په ناوړه بهرنیو دسیسو کې جړې او ریښې لري د ټولې سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی، چیرې چې غدار عناصر له نړیوالې ترهګرۍ سره په همکارۍ او ملګرتیا سوله، امنیت او ثبات په نښه کړی. په پاکستان کې د ایران سفیر د پاکستان له ورور حکومت او ملت سره په ځانګړې توګه له غمجنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. لا خدای د دې پیښې قربانیانو ته تلپاتې سوله او تسله او غوښتنه وکړه او ژوندې پاتې شویو ته یې د صبر او زغم غوښتنه وکړه.
دوستانو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په باکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسلو او د پاکستان او طالبانو د سولې خبرو اترو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه نظرونه تبادله کړل. اردوغان د سولې د خبرو اترو د دوام او د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اوربند د ساتلو په ټینګار سره وویل د دې بهیر دوام په سیمه کې د دایمي ثبات د رامنځته کولو لپاره خورا مهم دی او ترکیه به په دې لاره کې ملاتړ او ګډون ته دوام ورکړي. همدا شان تېره اونۍ د پاکستان د ملي شاعر علامه محمد اقبال لاهوري د زیږندنې 1443مه کلیزه په ټول هیواد کې په ملي جوش او جذبې سره ونمانځل شوه. اقبال لاهوري یو لوی فیلسوف او مفکر چې د شاعر مشرق په نوم پیژندل کیږي. په 1800 کال کې د نومبر په 9 په سیالکوټ کې زیږیدلی و. هغه په خپلو شعرونو کې او بیدارو افکارو سره د برصغیر مسلمانان له خوبه راویښ کړل او په خپل سیاسي او فکري نبوغ او هوښیارتیا سره یې په 1900 دیرشم کال کې په الہ آباد کې په خپل تاریخي وینا کې د پاکستان د جوړولو مفکوره وړاندې کړه. د اقبال د ورځې په مناسبت په پاکستان کې ملي او خصوصي رسنیو د دین نړیوال مفکر او د افکارو او شیرونو د یادولو لپاره ځانګړي پروګرامونه خپاره کړل ترڅو د هغه د کارونو فکري او فلسفي اړخونه نوي نسل ته په پراخه کچه ور وپیژندل شي.
او د منصور علی شاه په شمول د پاکستان د ستر محکمې دو ډیر تجربه لرونکو قاضیانو د دغه هیواد د ولسمشر ته په یو دیارلس مخیز لیک کې د خپل استعفا په اعلانونو سره وویل د اساسي قانون نوی متمم او تعدیل په بنسټیز ډول د ستر محکمې دریز او واکونه بدلوي، کوم چې د پاکستان د قضایي سیستم د تاسیس شوي اصولو سره سمون نه لري. دواړو قاضیانو په خپل لیک لیکلي دا ممکنه نه ده چې په داسې حالت کې کار ته دوام ورکړل شي که چیرې چې د سترې محکمې د اساسي قانون واکونه بیا تعریف کیږي. حقوقي کارپوهان او سیاسي څارونکي وایي چې د پاکستان د سترې محکمې د دوه لوړپوړو غړیو استعفا د اساسي قانون د نوي تعدیل په وړاندې د هیواد د قانوني ټولنې د فعالینو د لوړ حساسیت نښه ده.
دوستانو د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
زلاندا یون
د تهران رادیو قدر منوریدونکو خی چاري وسم ز فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې د زلاندا یون د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی لخوا د 1404 هجری لمریز کال بنګونه د تولید لپاره په توګه نمول شوی دی. اوس به په دې هکله نورې خبرې له تاسو سره وکړو. دغه نومول یو مناسبتي شعار نه دی، بلکې د ایران لپاره د لارې یوه نقشه ده. له یوه دودیز اقتصاد څخه راتلونکي اقتصاد ته د تیرېدا لپاره یوه ملي اجنډا ده. حضرت آیات الله خامنائی کلونه کلونه کېږي چې د پراختیا په دریو اصلي ستنو باندې ټینګار لري: انساني پانګه، د پوهې پانګه او د اورګان پانګه. کله چې هغه د کال نوم پانګه د تولید لپاره نوموي، نو ایرانیانو ته د هغه پیغام روښانه دی: هر پانګه له پیسو رانیولې تر ټیکنالوژۍ تر اطلاعاتو او عمومي اعتماد پورې باید د ارزښت د تولید، د شتمنۍ د تولید او د راتلونکي د تولید په لور هدایت شي. دغه پروګرام د هماغه فکري لارې دوام دی چې په تېرو اونیو کې مو سره پیل کړی دی. داسې لاره چې د انساني پانګې له شننې پیل شوه، له جوړښتونو تیره شوه او ملګرا سیاست جوړونې ته ورسېده، او اوس غواړي د یوویشتمې میلادي پیړۍ یو تر ټولو ټاکلي میدان ته ورننوځي. د مصنوعي ځیرکتیا یعنی د مصنوعي هوش میدان، د قدرت راتلونکی میدان، د تولید راتلونکی، د کار راتلونکی او حتی د واکمنۍ راتلونکی.
پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
چمه عزت و افتخار، بر کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان.
نن سبا نور دغه پوښتنه نشته چې آیا ایران باید د هوش مصنوعي اقتصاد ته ورننوسي یا نه. پوښتنه دا ده چې په کوم ډول، په کوم ګړندېوالي، په کومو بېخبنایانو او د روزنې په کومې بېلګې او ارګان سره. هر هیواد چې دغه جوړښت زر ژور او عاقلانه جوړ کړي، په راتلونکو لسیزو کې به همهغه ځایګې ولري چې د امریکا او د جرمني په شان هیوادونو په دوهم صنعتي انقلاب کې لاسته راوړی وو. که چیرې په تیرو وختونو کې د کارخانې پانګه او مالی پانګه د پرمختګ معیار او نن سبا د اطلاعاتو پانګه، د مهارت پانګه او د محاسبې پانګه د پراختیایي اصلي ستنې دي، نو دنیا نوي ډګر ته ورننوتلې ده. داسې ډګر چې پکې هیوادونه د جغرافیایي او د جغرافیا په پراخوالي سره قدرت نه ترلاسه کوي، په طبیعي سرچینو سره نه او په ګرانبیه وسپنو سره نه، د نن ورځې قدرت د محاسبې قدرت دی. هغه هیوادونه چې چټکه فیصله کوي، په دقیق ډول سیاست جوړوي او هوشمندانه ډول زده کوي، د نړیوال سیالۍ بریالۍ بوي. همهغه ډول چې اینډورینګ وایي مصنوعي هوش د یوویشتمې میلادي پیړۍ برېښنا ده، داسې بېخبنایي چې ټول صنایع، ټول بازارونه، ټول کار کسبونه او د ارزښت د تولید ټولو نوي شکلونه او بڼې د هغوی پر اساس رامنځته کیږي. د عمومي تصور په اپوټه د مصنوعي هوش اقتصاد ته ورننوتل له دې مخکې چې د ټکنالوژۍ یو مسله واوسي، د حکمرانۍ ارګان او د روزنې یو مسله ده.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، هیڅ هیواد د اطلاعاتو له جوړښت پرته، له سنبال انساني ځواک پرته، له موډرن او اپډیټ روزنیز نظام پرته، له امن او ګړندي ارتباط چینل پرته او د ډیجیټل حکمرانۍ له ماډل پرته نشي کولای د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل دنیا ته ورننوځي. د دنیا د فکر سترې کوټې یعنی تینګ ټینکونه کابو د یو ټکي په حق له یو شان نظر لري. هغه هیواد چې نن د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس بنا جوړه نه کړي، خوګوریدونکو، هیڅ هیواد د اطلاعاتو له جوړښت پرته، له سنبال انساني ځواک پرته، له موډرن او اپډیټ روزنیز نظام پرته، له امن او ګړندي ارتباطي چینل پرته او د ډیجیټل حکمرانۍ له ماډل پرته نشي کولای د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس دنیا ته ورننوځي. د دنیا د فکر سترې کوټې یعنی تینګ ټینکونه کابو د یو ټکي په حق له یو شان نظر لري. هغه هیواد چې نن د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس بېخبنا جوړه نه کړي، په راتلونکي کې به نه صنعتي قدرت، نه د ټکنالوژیا قدرت او نه اقتصادي قدرت ولري. د بروکینګ سپیکر کوټا خبرداری ورکوي، د مصنوعي هوش درس به په راتلونکي لسیزه کې د عاید له درس څخه زیات خطرناک وي. د مکینزی فکر کوټا وایي نړیوال اقتصاد به د ډیجیټل انقلاب په درې برابره ګړندوالي سره د مصنوعي هوش ډګر ته ورننوځي. د ایس پی این د ټکنالوژیا شورا ټینګار کوي چې د سیاست راتلونکی په اطلاعاتو باندې د غور په توان کې پټ دی. په ایران کې هم ځینې مشهور متفکران کلونه کلونه کېږي چې د اطلاعاتو او د بریالۍ حکمرانۍ په لور د ترخېدا پر ضرورت باندې ټینګار کوي. داسې حکمرانۍ چې غلطۍ سموي، سیاست ازموي او له رامنځته کېدا مخکې د راتلونکي وخت ماډل او بلګا جوړوي. خو ولې اوس دغه بحث له تل څخه لا مهم دی؟ ځکه چې مصنوعي هوش یوازې یو نوی اوزار نه دی، بلکې یوه اقتصادي موضوع ده چې په دریو ستنو باندې ولاړه ده: ارتباطي بېخبنه، د اطلاعاتو بېخبنه او انساني بېخبنه.
عزیزانو، هیڅ هیواد له دغو دریو ستنو پرته د مصنوعي هوش اقتصاد ته نه دی ورننوتلی او نه به ورننوځي. پر دې اساس دغه ستر میدان ته د ورننوتلو لپاره د ایران په ضرورتونو باندې باید په دقت او ژور ډول غور وشي. د تحلیلی روایت د پروګرام په دوام کې د مصنوعي هوش اقتصاد د ایران د ننوتلو په تر ټولو مهمو ضرورتونو باندې غور کوو. لومړی وار مخکې ضرورت فایبر نوري یعنی فایبر اپټیکل او ګړندی ارتباطي چینل دی. د انټرنټ سرعت او پایداری نن سبا د شلمې میلادي پیړۍ د برېښنا رول لري. داسې هوا چې کمزوری ارتباطي چینل ولري هیڅکله نشي کولای د مصنوعي هوش سترګې بیلګې او ماډلونه پلي کړي. نن سبا د انټرنټ سرعت او چټکتیا د پراختیا معیار دی، ام هغه ډول چې په شلمې میلادي پیړۍ کې د برېښنا د استعمال اندازه د صنعتي پراختیا معیار و. جنوبی کوریا له 2015 میلادي کال څخه په فیبر نوري یعنی فیبر اپټیکل کې پانګونه پیل کړه او نن سبا په وښه مصنوعي کې د دنیا په 500 بره هیوادونو کې شامل ده. متحده عربی اماراتو په گیگا نیټورک پروژې سره داسې پیښبنایي جوړه کړه چې دغه هیواد ته امکان ورکړی چې د منځني ختیځ سیمې ډیجیټال پلازمینه شي. کچیر ایران هم غواړي د مصنوعي هوش د اقتصاد د دنیا ته ورننوزي، باید د فایبر نوري یعنی فایبر اپټیکل چینل د هیواد په مهمې چارې بدل کړي. دوهم وار مخکې ضرورت د اطلاعاتو مرکزونه او سوپر کمپیوټرونه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اطلاعات یوازې هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې غور ورباندې وشي. چین د دنیا د اطلاعاتو د تر ټولو سترو مرکزونو په جوړولو سره د خپل د مصنوعي هوش اقتصاد د غور په قدرت باندې جوړ کړ. هندوستان په نیشنل ډیټا میشن پروژې سره وتوانېده د 200 میلیارډ ډالرو ډیجیټل اقتصاد رامنځته کړي. ایران هم باید په نړیوالو معیارونو سره د اطلاعاتو امن او پراخ مرکزونه جوړ کړي. د دغو مرکزونو په نشتون سره نه ډیجیټل اقتصاد بڼه خپلوي او نه الکترونیک حکومت بشپړیږي او نه به مصنوعي هوش پراختیا ومومي. دریم ور مخکې ضرورت د زده کړې نوی نظام دی. د ایران د زده کړې نظام باید له حافظه محوری څخه خارج شي او په محاسباتي مهارتونو، کوډ لیکلو، د اطلاعاتو په سواد، د طرحې په تفکر، د شننې په قدرت او په ډله ییز کار متمرکز واوسي. پینلینډ هیواد هم دغه بدلون په 2010 لسیزه کې پیل کړ او نن سبا په ډیجیټل سواد کې له 500 بره هیوادونو څخه یو هیواد دی. سنگاپور هیواد هم دنیا ته مهم درس ورکړ. کچیر غواړې ډیجیټل اقتصاد جوړ کړی، باید له ښوونځي څخه شروع کړی، نه له پوهنتون څخه. متحده عرب اماراتو د مصنوعي هوش وزارت جوړ کړی دی او په خپلو ښوونځیو کې ډیجیټل مهارتونه له دریم کلاس څخه پیل کړي دي. ایران په ځوانو نفوسو سره ارزښمنه انساني پانګه لري، خو دغه پانګه باید نوې یعنی اپډیټ او کرنده شي.
څلورم وار مخکې ضرورت د راتلونکو کار کسبونو لپاره د مهارتونو ورزده کول دي. د کار کسب راتلونکی بدل شوی دی. تکراریز کار کسبونه حذفیږي او په ټکنالوژۍ د اطلاعاتو په شننه، روباټیک، سایبری امنیت او د الګوریتم په طراحۍ او ډیزاین کې نوي کارونه رامنځته کیږي. جرمنی هیواد د دوه ګونه مهارت د زده کړې په ماډل سره میلیونونو ځوانان د کار بازار لپاره چمتو کړي دي. جاپان د سکیلز فار د فیوچر پروګرام سره د ډیجیټل مهارتونو زده کول عمومي کړي دي. ایران هم باید د خپل زده کړې د مهارت پروګرام په کامل ډول له سره طراحي او ډیزاین کړي. پنځم وار مخکې ضرورت د اطلاعاتو کومرانۍ او سایبری امنیت دی. له عمومي اعتماد پرته ډیجیټل اقتصاد پایداری نه مومي. خلک باید ډاډمن واوسي چې د دې اطلاعات مسایل به امن دي. هیوادونو لومړی به د اطلاعاتو قوانین ولیکل او وروسته یې ډیجیټل اقتصاد ته پراختیا ورکړه. استرالیا، جنوبی کوریا، اروپایي اتحادیه د دغه کارچار ښکاره بیلګې او نمونې دي. ایران هم باید د اطلاعاتو د ساتلو، له نورو سره د اطلاعاتو د شریکولو او ذخیره کولو لپاره معلوم، شفاف او د اعتماد وړ چوکاټونه تدوین کړي. شپږم وار مخکې ضرورت د ډیجیټل راتلونکي په معمارۍ کې د حکومت رول دی.
Thank you.
پګور دونکو حکومت بیا ستراتیجی ورکړي، نه دا چې د خصوصي برخې سیال اوسي، حکومت بیا تنظیمونکي اوسي نه مالک، حکومت بیا لاره مشخصه کړي، بیغ بنه جوړ کړي او د نوښت لپاره میدان خلاص کړي. چین د حکومت په هوشمندانه رول سره بریالی شو د ټکنالوژیا په ستر قدرت باندې بدل شي. متحد عرب اماراتو د ګورنمنټ پایو په ماډل سره حکومت او کارکس په یو ګډ ایکو سیستم کې وروسته لیدې. ایران هم باید خپل رول په دقیق ډول مشخص کړي، معمار نه بلکې مجری هدایتګر نه چې مالک وي. او وام ور مخکې ضرورت د کلتور جوړول او ملي اګاهۍ ده. مصنوعي هوش یوازې د متخصصانو اوزار نه دی، بلکې د ټولو خلکو د ژوند اوزار دی. له زده کړې رانیولې تر درملنې، له ترانسپورټ رانیولې تر کرهڼې، له صنعتي تولید رانیولې تر ملي امنیت پورې ټولنه باید پوه شي د مصنوعي هوش اقتصاد ته ورننوتل، یعنی د تولید راتلونکي ته، د کار کسب راتلونکي ته او د هوساینې راتلونکي ته ورننوتل دي. کچیرې خلک په دې لارې باندې پوه شي او کچیرې مدیران له هغوی سره غږمله شي او کچیرې کلتوري او رسندوی ارګانونه په سم ډول توضیح ورکړي، د مصنوعي هوش د پراختیا لاره اوریږي. ایران یو ځل بیا په صنعتي انقلاب کې شاته شو او یو ځل په ډیجیټل انقلاب کې شاته پاتې شوی و.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په پای کې ټینګار کوو چې ایران ستر ظرفیتونه لري، خو د هوش مصنوعي د انقلاب په درشل کې یو داسې انقلاب چې تر اوسه هیڅ ایواد په هغه کې پریکنده بریالی نه دی. دا ځل کولی شو اصلي لوبغاړي واوسو که چیرې هڅه وکړو او که چیرې جوړښتونه له سره طراحي کړو او بې اخبنایانې جوړ کړو او راتلونکي ته د نن ورځې د کړکۍ له شا څخه کتنه ونه کړو. ځوان نفوس، زیات پوهنتونونه، فعال خو بنسټه شرکتونه، ارزانه انرژی، ستراتیجیک موقعیت او ستر سیمه ایز بازار د ایران ستر ظرفیتونه دي. خو دغه ظرفیتونه هغه وخت په قدرت باندې بدلیږي چې په علمی روده، د اطلاعاتو محور روده، د راتلونکي ته د کتنې او له مدیریتي تعارف پرته منظمه شي. په راتلونکي پروګرام کې به په جزئي ډول دغه بحث ته ورننوځو او د مصنوعي هوش اقتصاد ته د ایران د ورننوتلو په عملي لارې غور کوو. د اطلاعاتو له مرکزونو رانیولې تر فایبر نوري، یعنی فایبر اپټیکل چینل پورې، له قانون جوړونې تر پانګونې پورې، له ډیجیټل مهارتونو رانیولې د پوهنتونونو تر روله پورې، که چیرې راتلونکی په ښه ډول ولیدل شي او په سم ډول پوه شو، نه ګواښتی او نه استراب، بلکې د ایران د اوسمهاله تاریخ تر ټولو ستر فرصت دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ځلانده یون پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه، نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي. خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهی نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دی تا معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و. نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.